کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتره پرونه به ورسته معرفي کول. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. او ایران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د دې خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نښته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نوښته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشي لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونې کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډ نه سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانیانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر ور وژلې دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د څلور سوه لنجمنو بندیانو له ډلې یوازې اتیا تنه خوشی سي او وروسته لاغه د پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار دی چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللې افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانی کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړه ده. د اګست دولسمه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یو ویاند هم د اګست په شپاړسمه ویلي لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړونه ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پارولی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلي، د فلسطینیانو مشر ته یې ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسېدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګنی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساره شمېر جوړ کړ. په دوه منیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوځانو پروګرام هم اوریدلی شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 360 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژل دي. سفی الله ستنکزی په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکري وروژلي دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لاندېمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نشي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندیښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې و، په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د استرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازمه ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی دا حوال کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او وروستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډن کې دوم راپور واورید. د پات طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. دا وروسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډول شوې ده. سفیر الله ستنګزی له شغلي فضلی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبې په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شل کسه څنګه چې تعهد شوی وو او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی وو هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اله هم خلا مدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات تا انشالله بدی کستون زنست دا.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه زینو طالبانو زمونگ دری اسکار رو جلی دی، هم دارنگ فرانسی بحرانوی چار وزارت هم ویلی و لدوگو طولو سره سره و آخوا ولسمشرم ویلی و چه دا استرالیا پا خبرو بانده بغاور کیگی، یعنی فکر نکوی دا دی کما معنی ایجاد کی دی حکومت تصمیم تکنه کوی کسنگه؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه، یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. داسې معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې شوې ده چې دا پنځه بندیان به خلاصي چې بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا هم داسې استرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کوو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني را پیدا نه کړي، ځکه د ټول افغانانو دا ته انتظار ده چې ژر د ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اورئ. ورزو ننګر هرته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د نمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته چې د زمري میاشتې 28مه ده لا وخت پاتې دی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوس جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر زیرا کوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځانګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې دود مخ په ډیرېدو ده او ځایي خلک یې په خوښۍ او وطنونو نمانځي. د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تېره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره د دغه بیرغ سره.
دا په داسې حال کې د چیل تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازي امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو سدر الحمدلله موږ سدر حالات ګورو کنه، ماشاءالله موږ مشران ګورو، تشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساس څخه کنه لګیا دي. را روان دي د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي، د ژوندون اخلي کنه.
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریاں روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازي امان الله خان د عکسونو ځړول او د غازي امان الله خان
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسېدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65% طبیعي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تضایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه څوم چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبیعي ځنګلونو وکلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي، دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سالم محمد صالح خبرو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غني کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیره جمعه د پروان کابل پر لار په کلکن سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چاپی سو. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د یویشت کسیز مرکزی هیات غړي ده چې له طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره سوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکر طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونه د دینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نشته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دنګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونه په وینا د لشکر طیبه ډلې د وسلوال چې په دنګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللی د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل سوی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پیلېږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره جانو ډک وو. یک شنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروسته یې واري
د اگست په نهمه د دغه هیواد ولسمشری ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا د بریا خلک او د هغه مخالفان وپارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړې. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشرې ماریا کلاشیناکوا چې له ډېر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واکه کېدو په لټه کې ده خبرې وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالی شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوي. د اگست د نهمې په ټاکنو کې وروسته له هغه چې لوکاشینکا په اکثرو رایو بریالی اعلان شو، سیاله یې سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلي، خو لوکاشینکا په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه یې په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخوا د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي یئ. ناټو د لوکاشینکا ادعاوې چې ګواکې دا تړون پوځي مداخلې نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوري ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوقلاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوزي او انجونې دي. د ترینکوټ دکانداران وایي تر ډېره کلیوالې مېرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوښوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه به یې واورو.
په جګړه ځپلي اروزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه
همسته پوځي ډله شخوان راکړه. د افغان سرتیر سره موږ مينه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټي ده؟ د اروزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټي یو له هغه میرمنو څخه دي چې د پوځي په نوم جامې اغوندي. د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامې پیرلې. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
و ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون دی غوندې د پوځي جامع شخوندل کوي. همست پوځي ډله شخوند راکړه. د افغان سرتیر سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامع غوندو. ولا ډېر نجونې اغوستې دي یار کور چې وینم اغوستې دي.
دا پترینکوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 15 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزی دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستې ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتماً دوی یا درې ښځې ورځي او دا پوځي ټوکر پیری.
دا پوځي ټوکر چې دی دا یو کال دوه کېږي چې راغلی دی. دا ډېر ښځې راځي وړي. دا د پوځ رقمه ټوکر دی. دا د روسي رقم ټوکر دی. د ورځې ښځې راځي 4-5 کمیسه وړي. داسې بیا دا کالي جنجوړي. دا کوچنیانو ته هم جنجوړي. دی هم په خپل هم ځانو ته جنجوړي. داسې اول سر چې رالی دونه نه وتې اوس دلته د غسلو د
محیب الله وایي د پوځي جامو دغه ټوکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسی و ورزگانی میرمنه ده چنه یوازی پوزی جامعه آغوندی بلکه غاری پوزی سی خدا وای کورونی اجازه نور کوی
دی جامعه دی جوری جامعه او کلی دیر خمراتی هر جنتی چینی داست بازو کروزگان که طول آغوستی طول خوشی نخلی یعنی مزم دیسی دیر کلو مزم دستی هایش من اوتر لرو مزم دیر خوزان فردی رو نمو چه سمات اجازه و سی دو داشت و خدمت کوم مزم دیر آرمان فردی رو داست مزم دیر خوزان که دیر فقران یدی سرازمی بازم خدمت که ازم خواب ساتی
د دې سمندر مننه غوړې دي خوشاله د ورزګند په هنري اسات د معلوماتو لمخي د دغه ولایت